السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګه ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول دیپورت کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبه د دسمبر په 14مه په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.8 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بېرته خپل هیواد ته استانه کړی دی. د دې سازمان په وینا د دغو ستنو شوو 60% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي سخت بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه باید له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزې کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته استانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کېږي له 5 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاجدین وال پرون سه شنبه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل یې له جدي ستونزې سره مخ دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشرپالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 12 میلیون کسانو د بشري او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې به په افغانستان کې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی په ورځ په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو یې امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. د سپینې ماڼۍ لخوا د خپرې شوې پریکړې له مخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجیر، سیرلیون او د جنوبي سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې رئیس چې ترامپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپله کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. د روان کال په پیل کې واشنگتن د څو هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د داخلېدو بشپړ بندیزونه ولګول چې ډېری لا هم پر ځای دي. په اغېزمنو شوو هیوادونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی گینیا، ایرتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغې وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سکال د اوکراین د وسلو تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې شریکانو همدارنګه په امریکا کې د اوکراین لپاره په همدومره لګښت وسلې پیرلې دي. د اوکراین دفاع وزیر دغه څرګندونې پرون سه شنبه د اوکراین د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره له آنلاین غونډې وروسته وکړې. هغه په ټیلیګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دي او موږ غواړو دا بهیر تر 2018 کال پورې هم وساتو. د اوکراین دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارد یورو پوځي مرسته برابر کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکراین د هوایي مدافع لپاره له بیلابیلو سرچینو 600 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگټن هڅې تیزی شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچي پلاو روانه اونۍ په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل او ولسمشر ټرمپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله نن له نیپال سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د آسیایي جام په لوبه کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا دي. په دې سیالیو کې دا د افغانستان د لوبډلې درېمه لوبه ده. له دې مخکې بنګلاديش او سریلانکا سره لوبې ترسره کړې وې چې دواړه بایللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې یوه نوې ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. زلزله ځپلې بیا وایي لا هم بیړنیو مرستو او سرپناو ته اړتیا لري.
سرپنا مشکلات هم شته دي. تقریبا یو نوی اته پیزه خلکو کورونه وران شوي دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان د دوی کورونو ته ورځي او ناوړه چلند ورسره کوي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راسي او افغانان نیسي، هیڅ ترې اخلي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدو د ډبرو د سکرو کاروبار هم سخت زیانمن کړی دی.
صادر کومو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې په پکې وي وګورئ دا څه مشکلات دي برابر سوي دي چې په پکې کې ویډیو ټول د افغانستان په توګه شوی دی.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته یو نوې ارزونه خي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکارۍ شوې چې نتیجه پرون سه شنبه خبره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلې بیا وایي لا هم بیړنیو مرستو او سرپنا ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 1.3 نیټې د زلزلې یو شمیر زیانمن وای ډېرې کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا، باران، د خوړو سنتوکو او د ژمنۍ جامو له کم اکثر مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د سرپناو او لومړنیو اړتیاو د برابرولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلی په ډاړه ازادي راډیو ته وویل
هوا سړه شوې ده او موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. ډېری بې وزلې کورنۍ د خوړو، سون توکو او ژمنیو جامو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم مرستې شوي دي خو زموږ اړتیاوې یې نه دي پوره کړي. د سرپنا ستونزه هم شته. د خلکو شاوخوا 80-90% کورونه ویجاړ شوي دي. له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د درې نور د خلکو لپاره د سرپنا په جوړولو کې همکاري وکړي.
د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکي او زلزله ځپلې سردار نوري هم وایي
هوا یخ شوې او موږ د ستونزو سره مخ یو. ډېری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د خوراکي توکو، ژمنۍ جامو او د تودوخو وسایلو له کمښت سره مخ دي. که څه هم یو شمېر مرستې شوې دي، البته زموږ اړتیاوې نه پوره کوي.
سرپناه مشکلات هم شته دي. تقریبا یو نوی اته پیزه خلکو کورونه وران شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیونه ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه چې د بیا رغونې او خکېدو د بیړنیو اړتیاو د ارزونې د ګډ راپور په نوم د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په شپاړسمه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دغه سازمان د پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په مشرۍ د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او د څوارلس نورو همکارو بنسټونو په همکاري خپره شوي وایي چې د دې زلزلې له امله ټول مالي زیانونه تر شپږ اتیا اشاریه اته میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل شوي دي. په راپور کې ټینګار شوی چې د بیا رغونې بهیر باید د ځایي رهبرۍ د ټولنو د ګډون، ښځو او معلولینو ته د پاملرنې او له پخوا څخه غوره بیا رغونې پر بنسټ ترسره شي تر څو زیانمنې سیمې د راتلونکو ورته پیښو په وړاندې لا زیاتې مقاومې شي. د 2015 کال د اګست په 1 د رختر په کچه شپږ درجې زلزلې کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ولړزول چې د دې ارزونې له مخې 1992 کسان پکې مړه شول، 3601 کسان ټپیان او له 8300 څخه زیات کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شول چې زرګونه کورنۍ له امله بې ځایه شوي. تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا دې زلزله ځپلو ته د 1.6 میلیونه ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنی پلان اعلان کړ او ټینګار یې کړی و چې که نړیواله بودیجه برابر شي نو د روان میلادي کال تر پایه به 1,250,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، اوبو، خوړو، ساتنې او زده کړې په ګډون خدمتونه برابر کړي. اوچا ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% زیانمنې کورنۍ په پرانستې فضا یا موقتي سرپنا کې ژوند کوي او د ژمي په رارسېدو سره په لوړو سیمو کې د سرپنا او ژمنۍ مرستې بیړنۍ اړتیا موجوده ده. تر دې مخکې بیا د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی و چې د کونړ زرګونه زلزله ځپلي کورنۍ چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي د ژمي د سړې هوا له امله په ځانګړي ډول د ماشومانو او نویو زیږیدلو ژوند دې له جدي ګواښ سره مخ دی. ملګري ملتونه او همکار بنسټونه یې په داسې حال کې د اګست 1 د زلزله ځپلو په ملاتړ ټینګار کوي چې له دې مرګوني زلزلې 2 میاشتې وروسته د نومبر په 3 د افغانستان په شمال کې بله زلزله هم وشوه. دا دې زلزلې د زیانونو ارزونه ښیي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي، 1,202 کسان ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د دې زلزلې زرګونه زیانمن له سخت یخنۍ سره مخ دي، په موقتي سرپنا او یا د خپلو خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي او په دې سیمو کې روغتیایي وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
مخکب خبرونه کوم واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل پر یو شمېر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وای پاکستان، ایران او همدارنګه یو شمېر اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول ډیپورت کوي. امنستي انټرنیشنل د ایران ترڅنګ د پاکستان نوم هم اخیسته یا ویلي دي چې د روان کال له پیل رئیس دغو دواړو یوازې ایران او پاکستان له 2.6 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان په دې وروستیو کې دوی کورونو ته ورغلي، ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. یو شمېر دغو افغانانو ازادي راډیو ته وویل دا کسان ان د دوی کورونو ته په نیمه شپه کې ورځي، دروازې ورماتوي او ورته ګواښ کوي چې که پیسې ورنکړي نو به ونیول شي. نور حال په دې رپورټ کې.
یو افغانه پناه غوښتونکې مریم چې د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده د پاکستاني پولیسو له ناسم چلند شکایت او ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي لباسونو کې خلک ورزي چې ځانونه پولیس معرفي کوي او افغانان وهي او ټکوي او له دوی سره له زور زیاتی کار اخلي. مریم سه شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له سرپرست پرته له خپلو 2 کوچنیو ماشومانو سره دغلته ژوند کوي او څو ځل پولیسو ځورولي، خو آن یو ځل ترې په 50,000 روپیو ځان خلاص کړي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راسي او افغانان نیسي، پیسې ترې اخلي. مخکې به یې 15,000، 10,000 او 20,000 روپۍ ترې اخیستي او بیرته به یې خوشې کول، خو اوس 50,000 او 1,00,000 روپۍ غواړي او دغه راز ګواښونه هم کوي او بدرې هم افغانانو ته وایي.
یو بل افغان پنا غختون کې زهرا چې د پاکستان په پینډی سیمه کې اوسېږي وایي اوس مهال لورځ پرته پولیس ان نیمه شپه د افغانانو کورونو ته ورځي، دروازې ورماتوي او له دوی سره سپک چلند کوي.
د شپې دوه یا درې بجې راځي کورونو ته، ننوځي، تلاشي کوي او افغانانو سره ناوړه چلند کوي. د دوی د کورونو دروازې ورماتوي. وضعیت ډېر خراب دی. دوی اوس په شخصي لباسونو او شخصي موټرو کې راځي، څوک ترې تښتېدلی هم نشي. ما سره لدی چې ویزا مې لرله هم ونیولم او حاجي کمپ ته انتقال کړم، بیا یې خوشې کړم. دوی زما ویزا نه منله او ویل چې دا میډیکل ویزا ده.
دوی وايي په شخصي لباسونو کې د اشخاصو پیژندل ورته ستونزمن شوي او نشي کولای دغه کسانو او پولیسو ترمنځ توپیر وکړي. دوی ادعا کوي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت افغانان له هر ډول بشري حقوقو بې برخې او د ویرې او خفګان په فضا کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو تر اوسه دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نخو وروسته پاکستان په دې هیواد کې په میشتو کډوالو فشارونه زیات کړل. نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري کانفرنس کې د بیا اسناد افغانانو د نیولو د سختو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. نوموړي ټینګار کړی چې له ستنېدو وروسته که دغه افغانان بیا پاکستان ته ننوځي نو سمدستي به ونیول شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې اوس مهال وضعیت تر بل هر وخت خراب او د کډوالو نیول په شدت دوام لري. د دې شورا رئیس میوند عالمی افغان د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ډېر زیات خراب دی. پولیس سهار او ماښام راځي، ان د شپې یوه دوه او درې بجې راځي، د ورځې دوه درې ځله راځي او هر افغان یې چې مخې ته ورشي او اسناد ونه لري نیسي او حاجي کم ته انتقالوي او افغانستان ته ډیپورت کوي. ډېر بد وضعیت دی.
خو نوموړي ونه ویل چې آیا پاکستاني پولیس په رسمي یا په شخصي لباسونو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د دسمبر 12مه په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي، افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي، تازه د دسمبر په 15مه له ایران او پاکستان 1500 کورنۍ چې د کورنۍ د غړو شمیر 3015 ته رسیده په خپل خوښه په جبري ډول ستنې شوي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې ډیری د تیر جمهوري نظام غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان دي، په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته پناه وړي او که افغانستان ته شړل کېږي ژوند به یې د مرګ له ګواښ سره مخ شي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي، له هغه وخته بیا د روان 2015 کال د نومبر تر 3مې پاکستان لږ تر لږه 1.8 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولان وایي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو په بندېدو سره د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې، افغانستان په کلنۍ ډول له 3 تر 5 میلیونه ټونه د ډبرو سکاره یوازې پاکستان ته صادرول. د ډبرو سکرو ځینې کاروباریان وایي، سکال د نورو کلونو پر خلاف په افغانستان کې د ننه د ډبرو سکاره پریمانه او بیې هم راټیټې شوې دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تېرېدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل،
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو ولي د ډبرو د سکرو د صادرات په ټپه باندې واستوو. په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې پاپریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. چې پاپریکې چې ویډیو ټوله د افغانستان په زغالو سوځېدلې او د افغانستان د زغالو څخه یې کار اخلي. کله مې دا ده چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای
پای ته پیو مې تل د دواړو دور خلکو ته سخت ځانونه متوجې دي او سخت ځانونه وګالله.
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره لدی چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچا کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېزه کوي دي کې شک نشته. د کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل، اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفت شوي دي. او په افغانستان کې د نن چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنې اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دکاندارانو د تفتیش مشر او سونتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنې زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بای هم راټیټې شوې دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بیا تر 6.5 زره افغانیو ده، چې تیر کال زمای دا بیا تر 12 او حتی 13 زره افغانیو پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زره افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسانې هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوها، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونه ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د خپل ماشومان لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل محدود تفریحي مرکزونه شته، خو په خبره هغه هم د پیسو په مقابل کې، او دوی هم د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې خپل ماشومان ورولي. نور حالې په دې رپورټ کې.
پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل. د کابل د شاشه ای سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان یې دا شان یو رستوران ته ورستي، شنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو، بیکاری او بېوزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بند دي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي وي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان د پاره ډیر په محدود ساحه کې واره ساحه کې جوړ شوی دی، یعنی ډیر وخت پکې نه شي تیرولای ځکه چې هغه ډیر ساحه وړي وړه رستورانتونه دی هلته موقت وخت د پاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي چې یعنې لاړ شي زه پرېږدې نورو لپاره. زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15-16 ماشومان دي او ټول درې غوښتنه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي، خو داسې کوم خاصه نه ده، بیا موږ هماغه رستورانت ځو یو خسال خوړل لپاره امید ته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکي مهاجبین هم ورته خبره کوي.
پورکو رایګو نیس برخون مو خزن اجازه رفتن د اکثریت پورکو نیس
وړیا پارکونه نشته، هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بېوزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل ښار له تیرو درېو کلونو راهیسې په نادر خان غونډۍ کې د یو بل تفریح ځای د جوړولو کار هم روان کړی چې سړکونه، جومات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالۍ لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بېوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤول برکت الله ازازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده، بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده، چک ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ حاصل لکه واس نه ځای په اډه موږ پری پرېدو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس درو چې د مکتبونو ده سبا مشمار راځي بیا وو ته به موږ 500 په بیا په صدر ډیسکاونټ ورکړو. کله چې پامیرونه خلاص واخو معلومدار خبره راځي چې پامیر چې پارته ځي نو هغه کې د دروازې ټکټ کې خوراکه مختلف رستورانتونه ورکی وو. فل هم داسې مصارف په ډېر کم شي یا بیا په صدر پارک کې نه ده ډېر زیات شوی د زړه هغه خلک دومره اوس پارتم نه راځي.
په راپور کې مرکه شوې میرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې برخصوی. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته لزده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تګ او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای شي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلي کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمې په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا یې ډېری افغان ماشومان نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا دمو زل پکت کا ولت نہ پاڑی کی ما سی زمر روان د هوا ویری سړی دی د کوټی بند بسونه چې د چاستا د غوت د لرګو کاختی د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سړی هوا ویری سړی دا یو مشکلات موجود دي.
من
دا شپه رو وای میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته ماجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه راڅه کیږي که ته دا زموږ راخ پور کې نه یو کار سه یو شی نهسته دلته دا شپه رو وای میاشت کیږي اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو دی ته دا زموږ راخ ته یو ځای ورسوئ
زما حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینې نو دغه پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډیر به شوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ده آزادی ملما
السلام علیکم ز احمد تکل تاسو ته راغلاستویم قدر من اوریدونکو په دیونی کې یو شاعر او د لندو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما ده زما ملما اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته در وپېژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږېدلی
زما نوم حفیظ الله توراب دی زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې زیږېدلیم په 1940 غالباً 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله یوه علمي کورنۍ وه نیکونو مې مشرانو یعنې ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم او چېرته چې به مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی ښوونځي مې هلته ویلي
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې
بلې ما د ډېر را وروسته یعنې د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کښې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو
مکتب ته څه وخت شامل شوې په څو کلنۍ کښې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کښې یو ښوونځی او په خپله لاړم ځان مې په کښې داخل کړ په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم دوه ساعته مزل مې په خپو وکړه او هلته مې ځان داخل کړه بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته بیا وطن ته راغلو بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم هغه وخت لکه چې متوسطه وه بیا لغمان ته لاړلو د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ ولې پلار در سره لاړه نه ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه
نو زه هم په خپله نه پوهېږم بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې والې رمباړې به یې وهلې بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه کرایه کړی مې په هغې به تللم راتللم ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا دا غینه په سدی راوت ترالو بیا سر بیل ته ویلو دا رسول دې کوښنی وای نه دا ما ګالل دي او په خپل به دې دې دې
نو په روزګان کې خوندې ته چې مشمان په خرور اتل الاته دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل
بل ډیره زیاته غرنۍ و او د خوندۍ چې و دا د کورون نه لري نو دا سره واځل تلک منځین مکتبون ته یا خوندۍ ته چې په خلکو سایکلونو باندې تل الته د خرور واځ دا وخت چې سایکل چا پیژندل نو نو افغاني ټول ډیره ورسته پاتې و نو بس دا خر یو خو وسیله و
کله مو چې په خوندۍ کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو
دا نو لومړني وختونه چې وو یعنی ولنی سینفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړ خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ اوس خو پخپله په انسان کې داخلي مکري هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې م لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ
د لیکوالي څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیف سمیم چې زمونږ او ډېر درونو ستاز دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شابسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده دا خبره په ما ښه ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې بیا وکړل او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړه او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دی
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ
ډېر ښه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که له هغې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي او سترګو ته که ځي نو ژړا چیرته دي او نوري په سټیټ لخبله امر کړ او مخه تور خاور ته سا چیرته دي او ته چې لمه پختې ته وایا ته چې لمه پختې ته وایا ورېزو د اسمان کې برېښنا چیرته دي او ولی په خونخورې هڅه ووري سوی د خوارانو خیره چیرته دي او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته دي او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی غم یې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته دي.
ډېر ښه، تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بلې بلې، هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکونو کې ما په خپله ده هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کړم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سلیم صاحب راکړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته څه د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی، بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې به خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې ما مازه ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی. خفګان
بلې، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ و. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خپرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه؟
نو دا ستاسو ته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي نو په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کښې سو سال، په هغې کښې دغه سلو کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کښې دای چېړلې دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دختلې دي په هغې کښې په اخره کښې بیا لس کسې ښودلې دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پې کېدی شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلې دی د دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د اسدالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یښوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ د یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې. هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي. د فرضاً د امریکایانو په برخه کښې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کښې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیک جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کښې چور او بس یو مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی تلی خلک یې تشویقوي او بالاخره دام چې کابل ته هلته چې دي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو سیک د مخې ته ورځي او دا تیرباسي او پیسې پې را غواړي. لنډه دا چې دا وژنې د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کښې اچوي د دې جنازې روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم په کښې دی او په عین حال کښې تراژیکې کیسې لري.
بلې 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 هماغسې ده. نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخوستلو یا په افغانستان کښې ځینې خلک دي ویل به چې یاره دا ډېر متمدن انسان دی دا تمدن یې یوازې په پتلون کښې خلاصه کړې وه که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اورېدونکو ته ووایاست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کېږي او دا هم ډرامې بلل کېږي چې په اساس باندې فلم جوړېږي یا تلویزیوني ننداره جوړېږي.
هو ډرامې خو د سټیج دي رادیو ډرامې دي تلویزیوني دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېری مې دا تلویزیوني ډرامې دي. د لنډو کیسو سره یې توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده خو د دې تر منځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه په دې کښې ته دروغ کولی نه شې استعباتونه نه شي کولی وړه اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي خلک دې د دروغ باور کوي ګوري یا نه. نو سمبولونه په کښې بعضې کارېږي موسیقي په کښې د بیکګراوند کارېږي بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلې مونږ او تاسې په دغه کښې ویو چې یو ښکلې جنۍ په لنډه کیسه کښې مګر هلته بیا ته عملاً ښې د هغې جړه د هغې اده دا په خپله د لیکلو نه سل چنده ډېر زیات اثر لري او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې هغه باید پټې مخکې نارسوانوي او په اخرو صحنو
کښېتلوسه پکښې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کښې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کښې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ویلولي یا یا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتاً د دغه نه د لنډ کیسې نه ګرام کار دی. یو بل خبره د ډیرو لنډ کیسو نه ډرامې جوړېدلې شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلې نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو ګډ کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنګ بیل ډایرکټري، د ډانس بیلي، د ډیالوګ بیلي. زه په خپله د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په کامره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم، په مدیر د معارف را پسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته، بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وشي، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرویشت قسمه سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګلاجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعات او کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې خپل جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي. او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د امنیزنه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی د تراژیدي په ګارنټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مو راته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه، د پښتې ځواب، سلګي په لویدیس کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو بله ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونی د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک وو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسکل کړی دی هغه هم چاپوم د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبریږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته وایم
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واورو بیا به خدای پمني وکي
نو شعر داسې دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له ستورو به دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکې د خدای خدی وي
د آزادی میلمه
پیدا دیکھم سا تم د در په یاد کړم واړم در ته وایم چې سخت وا خو تیر شوا واړم چې پیدا دکم واړم چې پیدا دکم سینہ کے لاکھ زنو تن کے میں ہمدا ہے سا کا رخت وا خو تیرا شوا او ہو ہو اے سارے شبے دے جدائی میں زڑ تھنا کھڑ ہائے ستم دے در پیاد کرما.